ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ڈیور ریڈیو تیواری بیا پخیر را لی دا وائس اف امریکا ڈیور ریڈیو دے نن دا خالی ورس کال دو درات قسم دا جولائی دا میاشت تے یو اوو منیٹا دا وقت شوے دے پاکستان کے دا سہار اتنینی افغانستان کی دی دا سہار اتاو دل تا پا واشنگٹن ڈی سی کے دا جولائی شپگا منیٹا دا جمعی ورس آو دا شپے یو لسنی دلی شوی دی ساسو پام را گزو دو اس وقت مهم خبرو نو سر ٹکو تا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د لور او زوم پر ضد د احتساب د عدالت فیصله په پاکستان کې د عدلی په بے طرفۍ پښتنه راپورته کړي. د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف ویلي دغه فیصله ورته د منلو وړ نه ده.
مریم نواز او نواز شریف دا مهال په لندن کې دي. د هغه میرمن کلثوم نواز سخت ناروغه ده چې د لندن په یو هسپتال کې د کینسر د ناروغۍ له امله د مرګ او ژوند په کشمکش کې پراته ده.
د امریکا صدر ڈونلڈ ٹرمپ لخوا په چینایي سامانونو تازه ټیکسونو لګولو په جواب کې چین هم په سمدستي توګه په امریکایي سامانونو ټیکسونه لګولي.
ڈونلڈ ٹرمپ وایي بیجینګ د کلونو راهیسې د امریکې سره د برابرۍ په بنیاد تجارت نه دی کړی او دا چې د امریکې تخلیقي کارونه یې غلا کړي دي.
په روس کې روان د فوټبال نړیوال کپ په کوارټر فائنل لوبو کې تیره شپه فرانس یوراګوئی ته په 2-0 او بلجیم برازیل ته په 2-1 ماتې ورکړې او سیمی فائنل ته رسیدلی. نن د خالی په ورځ به د څلورمې مرحلې یا کوارټر فائنل دوه نور میچونه کیږي. لومړی میچ به د سویډن او برتانیې ترمنځ د پاکستان په وخت ماښام 9 بجې شروع کیږي او دویم او اخیری کوارټر فائنل به د کوربا روس او کرویشیا ترمنځ د پاکستان په وخت د شپې 11 بجې شروع کیږي. قدر من اردن کو داو سر تک اس پام شید دے تفصیل تا تیر ورځ د پاکستان د احتساب عدالت لخوا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور او زوم پر ضد د بډو رشوتونو د قضیه فیصله وروسته نواز شریف ویلي ډیر زر به هیواد ته ستنیږي. تیر شپه په لندن کې د خپل لور مریم نواز سره په شریکه خبریالانو سره د خبرو په وخت نوموړي ویلي دا وخت یې میرمن په هسپتال کې بې هوشه ده او کله چې هم هغه په خود کې راشي پاکستان ته به ستنیږي. نوموړي زیاته کړې په دې تمه پاکستان ته ځي چې ولس په ورسره یو کیږي او د جولای په 15 نیټه به د خپل ووټ په لار د دغې فیصلې پر ضد ځواب ورکوي. وړاندې دغه د مسلم لیگ نون ډلې مشر او د پنجاب ایالت پخوانی اعلی وزیر شهباز شریف د پاکستان د احتساب عدالت دغه پریکړه غلطه او بې انصافه بللې. د پاکستان د احتساب عدالت تېر ورځ د کرپشن یا بډو رشوتونو په تور په ایون فیلډ قضیه کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته 10 کاله بند سزا او 8 میلیونه پاونډ جرمانه اورولې. د هغه لور مریم نواز یې په 1 کال بند او 2 میلیونه پاونډ جرمانه او د هغه زوم میجر صفدر یې په 1 کال بند سزا محکوم کړی دی. د پاکستان د احتساب عدالت په پریکړه په ټولنیزو رسنیو هم د خلکو سخت غبرګون مخې ته راغلی. ځینو خلکو یې هرکلی کړی خو زیاتو خلکو یې غندنه کړې او تور یې لګولی چې نواز شریف او ګوند یې د یو پلان لاندې د سیاسي منظرنامې نه ایستل کیږي او په راتلونکي ټاکنو کې د کامیابۍ مخه نیول کیږي. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ لخوا په چینایي جوړو سامانونو باندې د جمعې په شپه د تازه ټیکسونو لګولو سره چین هم په سمدستي توګه په امریکایي جوړو سامانونو باندې د دې برابر ټیکسونه لګولي. دغه ګام د نړۍ تر ټولو غټو دوو اقتصادي هیوادونو ترمنځ د تجارتي جنګیرې نورې هم سیوا کړې دي. د 100 میاشتو سیاسي خبرو اترو وروستو د امریکې صدر ډونلډ ټرمپ انتظامی د 40 ارب ډالرو چینایي جوړو سامانونو باندې 15% ټیکسونه لګولي چې پکې د کرکیلیس لپاره جوړ سامانونه او د جازونو پرزې هم شامل دي. چین د امریکې دغه ګام په ځواب کې په سمدستي توګه امریکایي جوړ سامانونو باندې ټیکسونه لګولي چې پکې په امریکا کې پیدا کېدونکي د نورپرستو تیل یا سویابین او گاڑی هم شامل دي. د امریکا خارجه چارو سیکرټر مایک پمپیو با نن په 2 ورځو هم د شمالي کوریا چارواکو سره دغه هیواد د نیوکلیایي پروګرام تړلو په سر خبرې اترې کوي. تیر ورځ ښاغلی پمپیو نږدې د درې ساعتو پورې دغه هیواد د سترو چارواکو سره خبرې کړې دي چې پکې د حکومتي ګوند ستر چارواکو تر څنګ د استخباراتو مشر هم ناستو. تیر ورځ د ناستې وړاندې د شمالي کوریا د استخباراتي ادارې مشر ښاغلی پمپیو ته ویلي چې موږ څومره زیات وینو دومره به زمونږ ملګرتیا سیوا کیږي. او د ایران سرکاري میډیا تر مخه په دغه هیواد کې یو خبریال روان کال حکومت مخالفه مظاهرو ته په مطبوعاتو کې ځای ورکولو په سر 1 کال بند سزا اورول شوې ده. په روس کې د فوټبال نړیوال کپ د سلورمې مرحلې کوارټر فائنل لوبو کې تیره شپه فرانس یوراګوی او بلجیم برازیل ته ماتې ورکړې. فرانس او بلجیم د روان نړیوال کپ سیمی فائنل یا پنځمې مرحلې ته رسیدلي. نن د خالي په ورځ به د سلورمې مرحلې یا کوارټر فائنل دوه نور میچونه کیږي. لومړی میچ به د سویډن او برتانیې ترمنځ د پاکستان په وخت ماښام اووه بجې شروع کیږي او دویم او اخیری کوارټر فائنل به د کوربه روس او کروشیا ترمنځ د پاکستان په وخت د شپې یولس بجې شروع کیږي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د تاسو زموږ خبرونه د واشنگتن ډی سي سټوډیوز نه نیخ پنی غوري خبرونه مو واورید. اوس مو پام راګرځو تفصیلي ریپورتونو ته. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې ډیر زر به پاکستان ته ځي. تیره ورځ د پاکستان د احتساب عدالت لخوا د نواز شریف د هغه لور او زوم پر ضد د بډو رشوتونو د قضیې د فیصلې وروسته په لندن کې د خبریالانو سره د خبرو اترو په وخت نواز شریف زیاته کړې ده چې ښځه په هسپتال کې داخل ده او بې هوش ده. هغه زیاته کړې څنګه چې ښځه په خود کې راځي دی به پاکستان ته ستنېږي. د احتساب عدالت دغه فیصلې او په پاکستان کې د دغې غبرګون په اړه تفصیلي حال زموږ همکار بختور شاه په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د پاکستان مسلم لیگ نواز گوند مشر او د پنجاب پخوانی وزیر اعلی شہباز شریف د پاکستان د احتساب د عدالت دغه فیصله چې نواز شریف د غلور مریم نواز او زوم میجر صفدر ته د بند سزا اورولي یو غلطه او بی انصافه فیصله بلل ده. نو موړی وای
نیب عدالت نو خپل فیصله سنا دیا مگر ایک عوامی عدالت بھی لگنے والی ہے 25 جولائی کو انشاءاللہ. اور
د نیب عدالت خپل فیصله واورولہ خو ډیر زر به یو عوامی عدالت هم لګي او په 15 جولای به د عوامی عدالت فیصله ډیره په اوچت اواز واوریدل شي. د نوموړي اشاره په 15 جولای په پاکستان کې عامو انتخاباتو په لوه. ښاغلی شہباز شریف ویلي دغه پریکړه به په تاریخ کې په تورو الفاظو ولیکل شي او زیاته یې کړه چې مسلم لیگ نواز ګوند ته دغه فیصله هیڅکله د منلو وړ نه ده. شہباز شریف زیاته کړه چې ګوند به د دغه فیصلې په ضد په ټول ملک احتجاجونه کوي او په خلاف به ټول آئینی او قانوني لارې لټوي. احتساب عدالت د کرپشن په تور په ایون فیلډ مقدمه کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته 10 کاله د بند سزا او 8 میلیونه پونډه جرمانه واوروله. د دې ترڅنګ د هغه لور مریم نواز ته 9 کاله د بند سزا او 2 میلیونه پونډ جرمانه اورولې او د هغه زوم میجر صفدر ته د 1 کال قید سزا اورولې ده. ښاغلی شہباز شریف ویلي په دغه ټوله مقدمه کې په نواز شریف باندې د کرپشن یا غبن هیڅ ثبوت نه دی وړاندې شوی او نه هم په پانامه اسنادو یا ایون فیلډ ریفرنس کې صدا سے ثبوتونه وړاندې شوې دي چې دا خبره ترې ښکاره شي چې ګنې نواز شریف د کرپشن په پیسو له هوا د بهر جایداد اخیسته وي. مریم نواز او نواز شریف دا مهال په لندن کې دي. د هغه میرمن کلسوم نواز سخت ناروغه ده چې د لندن په یو هسپتال کې د کینسر د ناروغۍ له امله د مرګ او ژوند په کشمکش کې پراته ده. مریم نواز د احتساب د عدالت د دغه فیصلې په اړه په خپل ټویټر لیکلی په پاکستان کې ل او یو کلونو د واکمنو نالیدلو قوتونو په ضد د مبارزې دا سزا ډیره کمه ده او وای د ظلم په خلاف یو سلا نور هم لوړه شوې ده. نو موړي په خپل ټویټر لیکلی شاباس نواز شریفه ته ونه یری دي او ټیټ نشوي تا تر خپل شخصي ژوند پاکستان ته لومړیتوب ورکړي ولس تا سره ولاړ دي او کامیابی به ستا په برخه وي. د پاکستان د احتساب د عدالت دغه فیصلې په اړه په ټولنیزو رسنیو هم د خلکو سخت غبرګون راغلی دی چې ځینو خلکو یې هرکلی کړی خو زیاتو خلکو یې غندنه کړې ده او تور یې لګولی چې نواز شریف او د هغه ګوند د یو سازش لاندې د سیاسي منظرنامې نه وستل کیږي او پر راتلونکو انتخاباتو کې د بریالیتوب مخه نیولای کیږي. د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د لور او زوم په ضد دغه فیصله د جمعې په مازیګر د احتساب عدالت قاضي محمد بشیر په داسې حال کې اورولې چې د احتساب د عدالت د ودانۍ ترڅنګ په سونو پولیس او د رینجر ځواکونه ودرول شوي وو او د عدالت په لورې غځېدلې ټولې لارې بندې وې. د عدالت جج دغه فیصله د بندو دروازو تر شا اورولې چې وروستو تفصیلات د نیب استازي مظفر عباسي میډیا ته واورول. نواز شریف دا غلور او زوم ته د قانون لمخې حق تر لاسه دی چې دغه فیصلې په ضد د ملک په اعلی عدالتونو کې اپیل وکړي.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. Twitter @VOADIVA.
قدرمن اردوونکو، په پاکستان کې د انتخاباتو وړاندې د مسلم لیگ نون ګوند یو شمیر مشرانو پر ضد داسې فیصلې په پاکستان کې سیاسي څېړونکو وایي چې دا ښایي چې د پاکستان یو شمیر ریاستي ادارې پاکستان مسلم لیگ نون ګوند په انتخاباتو کې په ازاده توګه د برخه اخیستو نه ودرول غواړي. سره دې بیا په پاکستان کې یو شمیر بندیز لګیدلې مذهبي تندرو ګوندونه چې په هغې په پاکستان کې بندیز هم دی، هغې هم په دغه انتخاباتو کې خپل غړي ودرولي دي. سیاسي څېړونکو وایي چې د دغه کسانو ودرېدل ښایي چې په پاکستان کې ځینې ریاستي ادارې دغه کسان په سیاست کې راوسته غواړي. هم په دې موضوع باندې د پاکستان وتلې ورځپاڼې ډان یو ادارې لیکلي خلاصې تاسو ته حمیدالله په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د ډان ورځپاڼې ادارې وایي په کامي سیاست کې د تندرو مذهبي ډلو عمومی ګډون او برخه موندل د هر جمهوریت پسنده او صحیح سوچ کوونکي کس د پاره د اندېښنې او فکر وړ خبره ده. اداریه وایي دا څرګنده نه ده چې مذهبي تندرو وډلې د یو کامي تګلارې لاندې په ټولنه کې د راګډولو یو ریاستي فیصله ده او کنه دا ډلې په خپله خوښه د سیاسي میدان د راټول عمر خپلول غواړي. خو یو خبره څرګنده ده چې د کال 2013 ټاکنې به د غیر قانونه ګرځول شو مذهبي تندرو ډلو او د ترهګرۍ تورنو ډلو یو تاریخي ګډون په توګه یاد ساتل شي. د ډان اداریه پوښتنه کوي چې دا هر څه څرنګه کیږي. دا یو پوښتنه مو د پېښور پوهنتون د شخړو د هواري مرکز مشر پروفیسر جمیل چترالی ته کېښو. دا نو هغه وایي
نو زمونږ قومي ادارې چې کوم د سکیورټي په کارونو باندې مامور دي هغوی خو دې ته په دې نظر ګوري چې را کومه دې باندې بېخي سارا بند کړو او یو طرف ته ولا کوم لار ورنه کړو نو بیا به سره بلار پاتې شي ماسته واګه د شپږ بینو د اکسیم کومګ دې د سیاست لا ورکو عوام مسترد کې نو دا زیاته بهتره لار ده. بډې هغه ځان یو منطق لري او یو جواز لري. بلخوا چې کوم پروګرسیو لیبرل فورس دي هغه دې ته په دې نظر ګوري چې را دا خو عمر بین ارګنایزیشن دي او هغوی ته اوس مونږه باقاعده یو قانوني لار جوړو اختیاراتو مرکز ته راوړو. حکومت نیوټرلی دې ته وکتل شي خو زمونږ ګرام چې د ری نیمډ ارګنایزیشن پر سیاسي پروسس کې هغه ستوبا نیگیټیو اثرات زیاتی دي، پازیټیو اثرات زیاتی دي. ځکه چې کله دې ته عوامي سطح باندې ریجیکشن وشي نو دا زیات اهم ده په نسبت د دې چې مونږ دا
د ډان اداریه زیاتوي چې تحریک لبیک پاکستان ناڅاپه د هیواد په سیاسي منظرنامه راپورته کېدل، د ملي مسلم لیگ نوم بدلول او په الله اکبر تحریک الیکشن ته اجازه کول او د تحریک اهل سنت د کاندید لپاره تمام قانوني هنډان ختمول د ریاست لپاره د اندېښنې او فکر وړ ګامونه دي. اداریه وایي دا ضروري ده چې تمام کاندیدان د تشدد ملامت وکړي او د یو جمهوري او آئینی حکومت د پاره ته لوز او ژمنه واغستل شي. خود اداریه وایي مذهبي تندرو وډلې تمام ویناوې د نفرت په تشدد د هڅولو او د مذهبي ویش او د تفرقې د خورېدو د پاره وي. اداریه وایي بیا هغه مذهبي تندرو وډلې چې د هیواد نه بهر د تندروي رجحانات لري په ټاکنو کې د هغوی برخه پاکستان د نړیوال قانون پر ضد ودرولی شي. اداریه په پای کې وایي په داسې حال کې چې د پاکستان ثابت سیاسي پارټۍ د خپلو کاندیدانو د نمونو د رڼولو دپاره د الیکشن کمیشن د ډېرو هنډونو نه تیریږي. دا مذهبي تندره وډلې داسې کومه ستونزه نه لري. اداریه وایي دا خبره حیرانوونکې ده چې تحریک لبیک پاکستان د هیواد نه یو نیم سل او تحریک الله اکبر 50 کاندیدان د قومي اسمبلۍ دپاره ودرول، خو په یو کاندید هم الیکشن کمیشن سرنایي اون پوښتله. حمید الله، ویو وی ډیو نیوز، پېښور.
تاسو پام راګرځو. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ لخوا په چینایي سامانونو د تازه ټیکسونو لګولو په ځواب کې چین هم سمدستي په امریکایي سامانونو ټیکسونه لګولي. په دې اړه د وایس اف امریکا تفصیلي رپورټ زموږ همکار منزه شهید وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا په چینایي توکو باندې د تازه ټیکسونو یا مالیې لګولو سره چین هم په سمدستي توګه په امریکایي سامانونو باندې د هغوی برابر ټیکسونه لګولي، کوم چې د نړۍ تر ټولو غټ دوه اقتصادي ملکونو ترمنځ د تجارتي جنگ ویرې نورې هم زیاتې کړې دي. د سومیاشتو سیاسي خبرو وروسته د امریکې انتظامیه د 40 ارب ډالرو چینایي جوړ سامانونو باندې 25% ټکسونه لګولي چې پکې د کرکلي لپاره جوړ سامانونه او د جهازونو پرزې هم شامل دي. چین د امریکې د غغام په ځواب کې په سمدستي توګه امریکایي سامانونو باندې ټکسونه لګولي چې پکې امریکا کې پیدا کیدونکي سویابین او ګاډي هم شامل دي. تر اوسه پرې یو ملک هم د خپل دریز نه پشا کیږي. ډونالد ټرمپ د 14 ارب ډالر چینایي جوړ نورو سامانونو باندې هم د ټیکسونو لګولو اشاره ورکړی دي، او د تیر زیارت په ورځ خبري اعلان ته ویلي حتمی ټیکسونه د 1500 ارب ډالر نه اوخته شي. د چین د تجارت وزارت په امریکا باندې د زور زیاتی او په اقتصادي تاریخ کې تر ټولو لوی تجارتي جنگ تور لګولې. امریکایي څېړنکاران وایي د صدر ټرمپ انتظامیه لخوا په چینایي جوړ سامانونو باندې لګولي ټیکسونه به د ډونالد ټرمپ هغه مرستیالان د نوموړي ریپبلیکن پارټۍ لپاره د نومبر په میاشت کې کیدونکې د کانګرس د منځنۍ مودې انتخاباتو لپاره ووټ اچولو ته راپاسوي، څوک چې د نوموړي تر ټولو اول امریکې په نوم سیاسي نارې سره اتفاق کوي. ډونالد ټرمپ وایي بیجینګ د کلونو راهیسې د امریکې سره د برابرۍ په بنیاد تجارت نه دی کړی، او دا چې د امریکې تخلیقي کارونه یې غلا کړي دي. خو د دواړه ملکونو لخوا د یو بل په جوړ سامانونو باندې ټیکسونه لګول اقتصادي وده اغیزمنه کوي. د امریکې مرکزی بانک د وړاندې نه ویلي دي چې د ځینی کمپنیو تجارتي وده ښه شوې ده. د امریکې دوه غټو کمپنیو د موټر سایکل جوړونکو مشهوري کمپنی هارلی ډیویډسن انکارپوریشن او د موټرو جوړولو کمپنی جنرال موټرز په اقتصادي وده کې د کمزوري راتلو لکبله د روزګارونو کمولو خبرداري ورکړې ده. د څېړنې ادارې آکسفورد اکنامکس ایشیا لپاره مشر اقتصاد پوه لیویس ګوجیس بلومبرګ خبری ادارې ته ویلي دي چې دواړه ملکونو په ښکاره ډول د یو بل پر ضد د تجارتي جنگ اولنی ګامونه پورته کړي دي، او دا چې د دواړو ملکونو ترمنځ تجارتي جنگ پیل شوی دی. نوموړي زیاته کړې ده چې تر اوسه د دې جنگ ښکاره ختمون نه ښکاري. د بلومبرګ د اټکل تر مخه د اقتصادي نقصان اندازې انحصار به په دې وي چې دواړه ملکونه د یو بل خلاف د کوم حد پورې تلی شي. که چیرې امریکا او چین د اولنۍ مرحلې ټیکسونو لګولو وروستو د یو بل جوړ سامانونو باندې نور ټیکسونه او نه لګوي، نو د دې له کبله شوی نقصان به کم وي. که چیرې امریکا د پوره تجارتي جنگ لاندې په ټولو ملکونو باندې 10% ټیکسونه لګوي او په ځواب کې نور ملکونه هم په امریکایي جوړ سامانونو باندې ټیکسونه لګوي، نو اقتصاد پوهان وایي چې د کال 2020 پورې به د امریکې اقتصادي وده څه کم 1% راکمه شي.
دا د وی او ای دیوخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
ګڼ اوردونکو، دا ډیوی ریډیو ده. قدرمن اوردونکو، د پاکستان د حکومت لخوا جوړ شوی د تعلیم د معلوماتو او شمیرو ټولولو یو اداره وایي چې په پاکستان کې دا وخت 2.4 میلیونه ماشومان د سکولونو نه بهر دي. هم په دغه موضوع باندې تفصیلي حال اورو د ډیوی ریډیو خبریال ارشد حسین نه په رپورټ کې.
د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا جاری کړی شوی یو تازه رپورت کې ویلي شوی چې هیواد کې اوس هم 2.4 کروڑ ماشومان د سکولونو نه بهر دي، چې پکې لوی شمیره د بلوچستان او فاټا ده. د اکیډمي آف ایجوکیشنل پلاننګ اینڈ مینجمنٹ لخوا د پاکستان ایجوکیشنل سټیټسټک 2014 د انوان لاندې جاری کړی شوی دغه کلیز رپورت وایي چې د 15 او 14 کلونو د عمر په 1.35 میلیونه ماشومان کې 2.84 میلیونه یعنی 40% ماشومان د سکولونو نه بهر دي. سرګند دی چې د کال 2015-16 په رپورت کې د سکولونو څخه بهر د ماشومانو ټول شمیره 2.63 میلیونه ښودل شوې وه. رپورت مخکې وایي چې د هیواد د نورو سیمو په نسبت وروستي پاتې بلوچستان، ایالت او قبایلي سیمو کې لا زیات ماشومان د سکولونو نه بهر دي. رپورٹ لکھی چی په بلوچستان ایالت کې 80%، قبائلی سیمو کې 50%، سند کې 25% او اسلام آباد کې 12% ماشومان سکولونو ته نه ځي. رپورٹ زیاتوي چې 20% ماشومان پنجاب، 30% خیبر پختونخوا او په ترتیب وار ډول 30% ماشومان په آزاد کشمیر او گلګت بلتستان کې د سکولونو نه بهر دي. پاکستان کې د تعلیم د پرمختګ لپاره کارکونکي د غیر دولتي سازمان الف اعلان یو کارپوها عمر او رگزے په فاټا، بلوچستان او خیبر پختونخوا صوبه کې د سکولونو نه بهر پاتې کیدونکو ماشومانو د مسلې د هواري لپاره ځنې وړاندیزونه ورکوي او وای
اوس د دې ریزن هم درته وایم چې بلوچستان او فاټا، بلوچستان کې 70% ماشومان د سکولونو نه بهر دي، چې هغه کې 75% خو صرف جنګی دي زموږ سره ګرلز چې کوم دي، او په فاټا کې موږ سره 57% دي. په 57% کې موږ سره 73% گرلز دي. د 57% کا اوورال موږ فګر وګورو، مطلب چې نیم نه زیات ماشومان په فاټا کې، مطلب هغه ټوټل فګر جوړی کی 7 لاکھ ٹو 8 لاکھ ماشومان فاټا کې مارکی کې چې دا آؤٹ آف سکول دي. او دسې 34% چې کوم دي دا په خیبر پختونخوا کې دي. اوس په فاټا او چې کوم بلوچستان د دلته کې صورت حال موږ سره ډېر زیات خراب دي، انفراسټرکچر هم ډېر زیات خراب ده، او موږ سره استادانو هم کمی ده، موږ سره د ماشومانو ترانسپورټ او هر څه ډېر زیات مطلب ایشوز موږ سره رپورټ کیږي.
رپورټ مخکې وایي دا وخت د پرایمری د کچې 15.06 میلیونه ماشومان د سکولونو نه بهر دي، او په ترتیب وار ډول میډل سکولونو کې 6.51 میلیونه، د هایر او هایر سیکنډری د کچې سکولونو نه 7.99 میلیونه او 6.29 میلیونه ماشومان بهر دي. رپورټ وایي چې د هلکانو پرتله د جنکو لوی شمیره د سکولونو نه بهر ده. د پرایمری او د هایر سیکنډری د کچې د سکولونو نه د بهر جنکو شمیره یو کم 50% جوړیږي، او د دغه عمر د هلکانو شمیره 20% ده. په دغه رپورټ کې د کال 2012-13 او د کال 2014-15 د رپورټونو موازنه کړی شوې ده چې ښایي په مجموعي توګه د سکولونو د بهر ماشومانو په شمیره کې 3.11 میلیونه کمی راغلی دی. کال 2012-13 کې 15.9 میلیونه ماشومان د سکولونو نه بهر وو. کال 2013-14 کې دا شمیره 4.81 میلیونه ریکارډ کړی شوې وه، چې کال 2014-14 کې دا شمیره 4.81 میلیونه تراکوزه شوی وا، او کال 2014-15 کې 40 میلیونه، او کال 2015-16 کې دا شمیره 2.63 میلیونه ریکارډ کړی شوی وا. رپورټ مخکې لیکي چې د 26% پرایمری سکولونو انتظام صرف یو استاد چلوي، چرته چې 18% سکولونه یو کمره لري، او 22% سکولونه بجلی هم نه لري، او 22% سکولونه بیت الخلا نه لري. 21% سکولونه د چاردیوارۍ نه بغیر دي، او 22% سکولونه د سره د سکلو اوبه نه لري. رپورټ زیاتوي چې په ګرد هیواد کې د پرایمری د کچې 5% سکولونه د سره بلډینګ نه لري. په رپورټ کې د تعلیمي لړۍ د جاري پاتې کیدونکو طالب علمانو شمیره هم ورکړې شوې ده، چې ښایي په دغه څانګه کې کم پرمختګ نه دی لیدلی شوی، او اوس هم دا شمیره په 8.5% ولاړه ده.
روس کې روان د فوټبال ورلد کپ کې باندې دوا میچونه کیږي. دوه کوارټر فائنل میچونه دي. په لومړي میچ کې به سویډن او برتانیا یو بل ته مخامخ کیږي. دغه میچ به د پاکستان په وخت مخامو بجه شروع کیږي. دویم او اخیری کوارټر فائنل به د کوربا روس او کروشیا ترمنځ وي. دغه میچونه چې څوک هم ګټي هغه به سیمی فائنل ته وزي او یو بل ته به مخامخ کیږي. نن د جمعې په ورځ چې کوم میچونه شو دغه حال په دې رپورټ کې تاسو وړاندې کوو. په روس کې د فوټبال ورلد کپ یا نړیوال جام د څلورمې مرحلې یا کوارټر فائنل په لومړۍ لوبو کې تیره شپه فرانس یوراګوی ته او بلجیم برازیل ته ماتې ورکړې او فرانس او بلجیم د روان نړیوال جام سیمی فائنل یا پنځمې مرحلې ته وتلي. په لومړۍ کوارټر فائنل کې فرانس یوراګوی ته په 2-0 ماتې ورکړه. د فرانس ټیم نږدې 12 کال وروسته د فوټبال نړیوال کپ سیمی فائنل ته په رسیدو کې کامیاب شوه. د فرانس لخوا لومړی ګول په لومړی هاف یا برخه کې رافیل واران وکړو. په جواب کې د یوراګوی لوبډلې په لومړی هاف کې د ګول کولو ډېرې هڅې وکړې خو کامیاب نه شو. د لوبې په دویم هاف کې د فرانس لوبغاړي ګریزمن دویم ګول وکړو او د فرانس ګټه یقیني کړه. که څه هم د یوراګوی لوبغاړو سخت مقابله وکړه خو د فرانس پر ضد په ګول کولو کې کامیاب نه شو. په دویم کوارټر فائنل کې د بلجیم ټیم د فوټبال لپاره مشهور برازیل ته د یو په مقابله کې په دوو ګولونو ماتې ورکړه او سیمی فائنل ته ورسېدو. پنځه واري د فوټبال نړیوال کپ ګټون کې برازیل د روان کپ سفر پای ته ورسېدو او په تیرو 2 کالو کې دا لومړی ځل دی چې د برازیل لوبډله د ورلد کپ سیمی فائنل ته ونه رسېده. په دغه لوبه کې د بلجیم لوبډلې غوره لوبه وکړه او د لوبې په 13 منټ کې فرناندیو لومړی ګول وکړو. هم د لومړی هاف په 1.5 منټ کې د بلجیم لخوا دویم ګول د برازیل حوصله کمزوري کړې خو په دویم هاف کې بیا د برازیل لوبغاړو سخته لوبه پیل کړه خو بلجیم یې مخاوني ولا. د لوبې په 6 منټ کې د برازیل لخوا یو ګول وشو خو بلجیم د لوبې د اخیره پورې د برازیل ټیم بل ګول ته پرې نه خوړو. د فرانس او بلجیم د لوبو ګټلو وروسته د غدوانه لوبډلې د ورلد کپ سیمی فائنل ته ورسېدې. د فرانس او بلجیم لوبډلې بعد د نهه یا سه‌شنبه په ورځ د روان ورلد کپ په لومړي سیمی فائنل کې یو بل ته مخامخ کیږي او ګټونکي ډله به فائنل ته وځي. نن د خالی په ورځ بعد د څلورمې مرحلې یا کوارټر فائنل دوه نور میچونه کیږي. لومړی میچ به د سویډن او برتانیې ترمنځ د پاکستان په وخت ماښام 9 بجې شروع کیږي او دویم او اخیری کوارټر فائنل به د کوربا روس او کروشیا ترمنځ د پاکستان په وخت شپې 11 بجې شروع کیږي. د نننۍ لوبو ګټونکي به بیا د جولای په 11 د شروع یا چهارشنبه په ورځ یو بل ته مخامخ کیږي. د فوټبال نړیوال کپ فائنل لوبه به د جولای میاشتې په 15 نیټه کیږي.
امریکی د لوی لوی ترهګر تنظیمونو د نامتو مشرانو په حق لا د اطلاع ورکولو په سر خپل وړاندیز نور پراخ کړی دی او په دې کې اوس د دې ترهګر تنظیمونو ځینې د یوې ډلې د نامتو مشر نوم هم شامل کړی دی څوک چې د قطبی افریقې په ساحل او نورو سیمو کې حمله کوي. دا ترهګر ډله اسلامي مغرب کې القاعده ډله ده او د دې مشر نوم یحیی ابو الحمام دی. د ترهګر ډلې په عملیاتو کې د ده ډیر اهم کردار دی او ماریتانیا کې مختلفو حملو کې په ځان برخه اخیستې ده. د کال 2010 په جولای کې نایجر کې د فرانس د یو برامتا استوګن په قتل کې هم په ده د برخې لرلو خوله خوځولی شي. په کال 2006 کې د الجزایر حکومت دته د ده په غیر موجودګۍ کې د 500 سزا اورولې ده. د امریکې د خزانې محکمې او ملګرو ملتونو هم په ده باندې بندیزونه لګولي دي. الحمام د کال 1988 په 5 سپتمبر د الجزایر پر غایا ښار کې پیدا شوی دی. د ځان له ابو یحیی او اکاشا جمیل لقبونه هم استعمالی. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د پروګرام تر مخې د ده د درد درک په باب له د اطلاعګانو ورکولو په سر $5 ملیون انعام اخوی شوی دی. امریکا د همو اطلاعګانو د خفیه ساتلو او د دې د پوره پلټنو کولو تسلی ورکوي او دا چې مخبران به نشي ښکاره کولی که حاجت پیښ شو نو امریکا اطلاع ورکوونکي او د دوی بال بچ بل خواته هم بوتلی شي. که چاته د دې کس په باره کې علم وي نو نږدې امریکایي سفارتخانې سره د رابطه قائمه کی یا دې د www.rewardsforjustice.net په ویب پاڼه یا د info@rewardsforjustice.net په ایمیل پته اطلاع ورکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.